ধরবিব রাতি, মারবে অবরোধ ধরবিব রাতি, রোজে মারা থাকবি অলম বিদার কদি, দিল মহাবার কদি রসওয়ে বাজার কদি।
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، یک شنبه ده د چنګاښه سرطان شلمه د جولای یو لسمه په دې یو ساعته خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایی مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور ګڼي. د غزنی اوسیدونکي له ناامنیو په شکایت دي، خو چارواکي ډاډمن ښکاري. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا په دوو ایالتونو نیویارک او فلوریدا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا په زیاتېدو دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بحث ایمیل پروګرام خپرېږي. په پیل کې له سفی الله ستانکزي نه خبرونه اورئ. السلام علیکم، ستړي مشه. د مهمو خبرونو سرچکی، هند خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي په کندهار کې خپل کنسولګری ایستلی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته رسیدلی دی. پوره خبرونه. هندوستان خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي په کندهار کې له خپلې کنسولګرۍ ایستلي دي. دا وروسته له هغه چې د کندهار ښار اومه حوزه سقوط شوه. یوه سرچینه چې غواړي نوم یې خپور نه شي، ازادي راډیو ته وویل کندهار کې د هند کنسولګرۍ تړل شوې او شاوخوا 50 ډیپلومات او امنیتي کارکوونکي له دغه ولایته وتلي دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر هغه اندېښنې زیاتې شوې چې وسله والو اومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله. دا لومړی ځل دی چې هندوستان په کندهار کې د امنیتي اندېښنو له امله خپله کنسولګري تړي. نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې د هندوستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خرابې امنیتي وضعې په اړه خبرداری ورکړی و. په دې تړاو د سفارت لخوا په خپاره شوي بیان کې له هندیانو چې په افغانستان کې میشتې غوښتل شوي وو له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای چې دي د ځان د خوندیتوب لپاره دې بیداره اوسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله دي دغه هیواد ته تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. دې وزارت پرون په یو بیان کې وویل دې ته په پام چې جنګي وضعیت او د کووید 19 ناروغۍ درېیمې څپې په دې هیواد کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې زیاتې کړې، د افغان کډوالو بیرته ستنېدو هم اندېښمن کړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت زیاتوي تر هغو پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنی شرایط دی دغه هیواد ته په جبري توګه د بیرته ستنونکو کډوالو لپاره مناسب وي. د راپورونو له مخې جرمني تر ټولو زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي او بیرته افغانستان ته استولي دي. د تېرې چهارشنبې په ورځ 28 تنه په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته واستول. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې جرمني له 2014 کال راهیسې ټول ټال 1104 افغان پناه غوښتونکي له دغه هیواد ایستلي او افغانستان ته لېږدولي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولی. دا پیښه د پروان ولایت په جنګل باغ سیمه کې چې تر اوسه د وارداتي برېښنا ډېرې ستنې ویجاړې شوې نن سهار وختي رامنځته شوې. د پروان د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ویلي له دغې ستنې سره څلور حلقهیي ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې دوه یې چاودلي او دوه نورې امنیتي ځواکونو شنډ کړي دي. د هغه په خبره د دې شرکت تخنیکي ټیم په سیمه کې دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د نورو احتمالي ماینونو له پاکولو وروسته به دغه ستنه بیرته ترمیم کړي. د یادونې وړ ده چې د دغې پیښې له امله د برېښنا جریان نه دی پرې شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېره اونۍ اعلان وکړ چې د عملیاتو په ترڅ کې په پروان کې یو څلور کسیزه ډله نیولې چې په دې ولایت کې د برېښنا ستنې الوزولې. د ریاست نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بللي دي. ازادي راډیو ته غوږیست. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته رسېدلی دی. د راپورونو له مخې 9 مړي پرون د خاورو لاندې څخه پیدا شول. د تریتم شوې کسانو شمیر هم 240 خودل شوې ده. دوونه مخکې د یوې څلور پولیسي ودانۍ یو برخه په غیر منتظره توګه راول وې ده. تر اوسه د دغه پیښې علت نه دی معلوم. د امریکا په فلوریدا ایالت کې چارواکو ویلي دي چې که څه هم دوی د ژغورنې عملیات درولي، خو د هغو کسانو د لټون لپاره بیا هڅې پیل کړي چې تر خاورو لاندې ښایي ګیر پاتې وي. تاکل شوی بریتانوی میلیاردر ریچارد برانسن نن په هغه فضایي الوتکه کې فضا ته ولاړ شي چې د نوموړي ویرجن ګالاتیک شرکت جوړه کړې. دا بل سپرلی سره د دې شرکت لخوا د جوړې شوې فضایي بیړۍ یا الوتکې لومړنۍ ازموینه وي. ټاکل شوی دغه فضایي الوتکه نن د امریکا له نیو مکسیکو څخه په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو فضا ته د ځمکې د مدار پر لور والوزي. له برانسن سره په دې الوتنه کې د هغه د شرکت څلور متخصص کارکوونکي ملګري دي. برانسن وایي له دغې الوتنې هدف د فضایي ریزم پیاوړی کول دي. ټاکل شوی د ویرجن ګالاکتیک فضایي الوتکې به له 2022 کال څخه فضا ته منظمې الوتنې پیل کړي. او د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پویرر د دویم وار لپاره کانر مګریګور مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبره سازمان په 234 دور کې لوبه وکړه. امریکایي لوبغاړي داستن پویرر د لومړي راوند په وروستیو شوبو کې د تخنیکی ناکاوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د آیرلندي لوبغاړي مګریګر پښه ماته شوه او ډاکترانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار و چې د رزمی لوبو دا پیژندل شوي لوبغاړي سره مخ شول. لومړی وار 2014 کال کانر ګټلې وه. سږ کال جنوري او دا د جولای کې سر په سر لوبې داستن وګټلې. دای به اوس د سپک وزن لاتل چارلس اولیویرا سره پر هغه کمربند لوبې کې چې د روسي لوبغاړي حبیب نور محمدوف له تقاعد وروسته اولیویرا ترلاسه کړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:00 سوې د دې یو ساعته خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دغه ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړه ییزو احضاراتو مثبت اغېز ولري. ملي دفاع وزارت داسې مهال د هوایي مدافع سیستم فعالوي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو بهیر په بشپړېدو دی. بلخوا ترکیه اعلان کړی چې د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي دفاع وزارت نن گهیز وختي نږدې 2 بجې په کابل کې د هوایي مدافع نوی لګول شوی سیستم فعال کړ. که څه هم تمه ده د امنیتي او دفاعي سکتور ویان جنرال اجمر عمر شینواری نن له غرمې وروسته نږدې 2 بجې په دې اړه الله نور جزئیات رسنیو سره شریک کړي، خو د ملي دفاع وزارت دا سیستم له ګټورو هغو یو بولي. د وزارت تیره شپه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا د راکټونو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې له ډلې دی چې پر جګړهییزو احضاراتو به مثبت اغېز ولري. د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر کې د هوایی مدافع دا سیستم داسې مهال فعالېږي چې ترکی هم اعلان کړی چې د دې هوایی ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکی رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلي چې دوی به د کابل حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په ښه ډول به دا چاره مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د مخته وړلو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې، دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم راستوي، خو ترکیه وړاندې ویلي وو چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړې او له ناټو او امریکا یې په لوجستیکي او مالي برخه کې د مرستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې له ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. له دې وړاندې د ترکیه جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې وه، خو په افغانستان کې دې غوښتنې توند غبرګونونه راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیې لخوا د کابل حامد کرزی د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کړی، خو دی هم ویلي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي، خو طالبانو بیا لا وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ باید هېڅ یو بهرنی عسکر په افغانستان کې پاتې نه شي او که چیرې پاتې شي د بدو پایلو مسؤلیت به یې پر خپله غاړه وي.
په راپور کې مو وردل چې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دغه ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړهییزو احضاراتو مثبت اغېز ولري. که له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له دې سره جوخت د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت زیات سوی دی. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب ورداک سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه نوی دفاعي سیستم څه اهمیت لري.
یو هیواد دی پوز اهمیت پوز ارزش او د قدر واریو سیستم دی. دا هوایی دفاعی سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او دافع هوا قوا ده. او په سر کې راکټ د راکټ قوا چې ده د دافع هوا هم ورسره ده. په غرب کې بیا تنها د راکټ قوا ده، دافع هوا نشته دی، په در غرب سیستم دی. دا پیش موږ درود د هوایی دفاعی سیستم موږ درو راتګ د امریکا پورې هم چې امریکایان هم افغانستان ته راتلل یو څه وو، دغه قوي نه وو لاکې مخکې د 1901 نه ډېر قوي ډېر غښتلی یو سیستم دفاعي هوایی موږ په افغانستان کې درلودو.
اوس چې دغه سیستم فعال شوی دی څه فکر کوي چې څومره به وکولی سي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي؟ ځکه چې د توغندیو سیستم هم نوی شوی
د ایران وکوب نړیوال میدان کې د حامد کرزي په نامه چې یادیږي دا سیستم یو راکټي سیستم دی. دا ښه د مزایلو راکټونه دفع کوي او مسافه سنجوي چې د کومې مسافې نه در راځي او په کومه ارتفاع کې راځي او دې دفع کولی شي چې خپل هدف ته ونه رسېږي. مخکې د دې نه چې هدف ته ورسې دفع کوي، لاکن دی هغه تیارې بیا نشي کولی، تیارې هم دفع کولی شي. یعنی تیاراتو بې پیلوټه با پیلوټه او بارونونه دغه ټول د ټول دی دفع کولی شي او ټول د بینه وړلی شي. هوایي دفاعي سیستم تنها د پایتخت دپاره نه دی، دا د هیواد دپاره دی، لاکن اوس تنها د پایتخت دپاره دا ایجاد شوی دی.
په دغسې یو وضعیت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایی ځواک ته غرض د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل سوی، بلخوا ترکیې هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي، د دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر پر اهمیت دی، ډېر با ارزش دی، په خاطر د دې باندې چې د موږ جپورې کسان د موږ رهبران د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزشه دی، په دې پوه شول. دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي، د پایتخت نه چې راکټونه پرازي، مزایلونه پرازي، بې پیلوټه تیاری راځي، با پیلوټه تیاری راځي، بارونونه راځي د کاش د پاره د دونه به دا معصوم وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه پکار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم فعال کړی چې وایي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابتېږي او تجربه سوی ګټور سیستم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور اوري چې د امریکا په دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیښې په زیاتېدو دي، خو تر هغه مخکې اوري چې په غزنی کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او خلک تشویش لري چې وسلوال طالبان به دغه ښار ته ننوځي. خو د غزنی چارواکي ډاډمن ښکاري. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکول، لشمقو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلې دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبه په ورځ له غرمې وروسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې له امله تړل سوي دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط سوي او نه هم طالبان ښار ته نږدې سوي دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې ښار ته به داخلي کی او یا به غزنی سقوط کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو کنډکونه او قطعې موجود دي.
ورور نه شاته نه وتلی دي نه شاته نه وتلی سي په هر ځای کې امنیتي کواويسته کمربند شار جوړ دی په یو ځای مې چې ټکان کوي دا خو دونه سخت خبره نه ده امنیتي کواوي ځان ورسوي
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوکو او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي که سیمه ییز اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتونکې ده که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته سي
طالبانو مخ په ښار ته راواړوه او د ښار کمربندي پوستې هم څوکو سوي اوس پیلن جنګ په توحید آباد او حیدرآباد او لیسې صنایع کې روان ده که مرکزي دولت توجه ونه کړي د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کړي او یا یې امنیت ونیسي
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اګست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي وو چې سوونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو ته په مرکزوب لاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده
دولس بجې او شپاړس دقیقې دي دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه
د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې نن د شیدو د پروسس مرکز د ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښودل سوه د کابل د والي ویان ناصر مهدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز له 1,000,000 افغانیو زیات لګښت راځي چې د کرنې وزارت پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کېږي
د بازارابي او همدارنګه د ښه کیفیت محصولات لپاره د مالدارانو لپاره به جوړیږي ورځني تولیدات به 5,000 لیتره شیدې پروسسوي
ښاغلی مهدي زیاتوي چې په ورته وخت کې نن په دغه ولسوالۍ کې په یو شمېر بزګرانو د زعفرانو 15,000 کیلو تخمونه هم وویشل سول چې ټولیز لګښت یې څه باندې 2,500,000 افغانۍ ده چې دا لګښت هم د کرنې وزارت د پراختیايي بودیجې له لارې ورکول کیږي په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د زعفرانو کرکیلې ښه وده کړې چې روان میلادي کال یو ځل بیا د کیفیت له پلوه د افغانستان زعفران په نړۍ کې د دوهم ځل لپاره لومړی مقام خپل کړ په پکتیکا ولایت کې تیر ورځ د ښځو د لاسي صنایعو یو ورځنی نندارتون جوړ شو د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد نندارتون د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ امریت او یو شمېر ښځینه متشبثینو په همکارۍ جوړ شوی ښاغلی احمدی زیاتوي له دغه نندارتونه یې هدف د مرکز شرنې ښځینه متشبثینو او سوداګرو ښځو د کاروبار د پیاوړتیا او له کورنیو تولیداتو ملاتړ و په دغه نندارتون کې د پکتیکا د مېرمنو په لاس جوړ شوي بېلابېل توکي نندارې ته وړاندې شوي پکتیا هغه ولایت ده چې د ښځو فعالیتونو ته پکې کم کار شوی او دا ډول نندارتونونه کولای سي چې په کور دننه د ښځو په لاس جوړ شوي توکو ته بازار پیدا کړي او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې $1 یو اتیا افغانۍ 15 شپېته پله یوه یورو 96 افغانۍ 1.5 پله یو پاوڼ 111 افغانۍ 40 پله یو سعودي ریال 1 افغانۍ 15 پله زر ایرانی تومندري افغانۍ 15 پله زر هندي روپۍ 111 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 502 افغانۍ
د امریکا تر ټولو زیاتو نفوس لرونکو دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیښه په زیاتېدو ده د چارواکو په خبره د جولای تر 9 په نیویارک کې د کووید 19 پیښه په اورزو کې 23% زیاتې سیو او په فلوریدا کې د تیر اونۍ پرتله 10% زیاتې سیوی ملالی بشیر او نور حال
په جنوبی کوریا کې د کورونا وایروس د نوې پیښو شمیر دریم ورځ هم لوړ وو او په روسیه کې د دې وایروس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې سوي دي ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري لکه ډلټا واریانټ اوس مهال زیات دی د نیویارک د 40 میلیونی نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین سوي دي او د فلوریدا شاوخوا 11 میلیونه اوسیدونکي 85% بشپړه او نیمایي واکسین سوي دي د جنوبی کوریا ورځنی کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعاتولو اصول وضع کړي د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په لسمه وویل چې ل دیارل سو اته او یا څخه تر زر زیاتی پیشه پسیول کې او دو نورو نږدې ایالتونو کې ثبت شوی دی. ټاکل شوی ده د جولای په 12مه د دوشنبه له ورځې تر درو زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګیږي او کلیساوي او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 12مه نیټه 252 کسان د کووډ 19 له ناروغۍ مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووډ پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,002 مثبتې پیښې ثبت شوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ شو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووډ 19 د ډلټا واریانټ بڼه دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ماپښین له 2 تر 4 بجو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د واکسین پر پروګرام او په دې برخه کې د خلکو پر همکاري بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ د پروګرام ته زنګ راوهئ، له متخصص ډاکټر څخه پوښتنې وکړئ. نن د جولای 18مه د وګړو نړیواله ورځ ده. د ایسای ملي اداره وایي چې د دوی د وړاندوینې له مخې په 1400 مریض کال کې به د دغه هیواد د نفوس اندازه 3.6 میلیونو ته ورسیږي.
دو بی وزلی تر کرخی لاندی شوند. دا مور لخپلاتو اولادونو سره د کابل ښار په یوه څنډه کې په اوکرای کور کې ژوند کوي. د دې زوی د افغانستان د ملي پوځ په لیکو کې د جګړې پر مهال ووژل شو. صدیقه وایي وکالی د زوی د مرګ کېږي خو مړی یې نه دی لیدلی.
کار می کوو خو د زوی غم ناروغه کړم، ولکه افغانۍ قرضدار یم. دا ټولې پیسې مې د زوی مړي پسې ورکې کړې دي. چا به راته یوه ټوټه غوښه په یوه خلطه کې واچوله او ویل به یې چې دا د زوی د بدن غوښه ده. زما زوی 1 کاله په اردو کې و، اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم. که کومه وچه ډوډۍ پیدا سي اولادونه مې خوري. زه خدای ته صبر کړم.
صدیقه چې له بېلابېلو ناروغیو کړېږي خو د خپل کور کرایه او اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې کار کوي. د هېواد په اوسنیو ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیږون پر مهال د وقفې په پام کې نیول او په پرلپسې ډول د ماشومانو زیږون په ډېر شمېر کورنیو کې بله جدي ستونزه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د هواري یوازینۍ لاره د زیږون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي، تر څو د وګړو د ډېرېدو مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بېدریغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بېوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطاالله سید زی
نفوس خو زیاتوالی او اقتصاد سره نښتی دي. نفوس زیاتوالی سره باید منابع هم زیات، که منابع اقتصاد نه زیات نفوس تعلق لري د ارزه خدماتو سره بیا ډایرکت تاثیر لري. خو د عامې روغتیا وزارت موږ فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموما هغه هم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 5 تر 6 ماشومانو زیږوي چې د دې وزارت په وینا دا یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي تر راتلونکي 10 کلونو پورې به د دغه هیواد نفوس دوه برابره شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خپرو شوو معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس به د 1400 مریض کال تر پایه 3.6 میلیونو ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویان د روبینا شهابي
نفوس کشور د سال 13
له 1400 نویوم کال را په دې خو د افغانستان نفوس تقریبا 2% وده خي او وړاندوینه هم همداده چې په راتلونکي کال کې 2% نفوس زیات شي.
خو یو شمیر پوهان په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم وایي که نفوس سم مدیریت شي په هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شکه مهم رول لوبوي او د اقتصادي نگاهنه دې باندې دوه نظر دي. که چیرې نفوس وړتیا ولري، هنر ولري او د کار زمینه ورته برابر وي، همدغه نفوس د تولید لوړولو ډېر لوی باعث ګرځي. که موږ چین او هندوستان ته وګورو، همغه نفوس دی چې کار کوي، تولید لوړېږي او په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کوي. که چیرې امکانات برابر نه وي د روزلو، د زده کړو او د هنرونو د زده کړې، نو همدغه نفوس بیا په اقتصاد باندې فشار جوړوي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ په نجونو پانګونې په نوم نمانځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونه یې له 14 کلونو کم دي واده کیږي، چې د خپل د بیباک نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دوی په باور د دې بیباک نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي، تر څو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي. د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه په بازار کې وړې شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بدې ورځې سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه په کډو او نور ناست دي دلته، نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کېم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو، او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټوله ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره، او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو، او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه، دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي، دینه وسپنه څه جوړیږي که نه؟ اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم، ځکه مې شکایت غونته وکړم هلته دې پوښتنه وکړي. دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته، دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به دا ووري چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
هشت صبح ورځپاڼه لیکلي چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونو ولسوالۍ لاندې کړې، هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي. تر اوسه څلور سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي او ځینې مهمې لویې لارې هم په کنټرول کې راوستي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو دو میاشتو وروستیو پرمختګونه زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ کړي. سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شماله جنوب ته مختل سوي، چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه درولې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال، شمال ختیځ او جنوب کې د ځینو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي، چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال سوي، چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي. له هغې جملې چین، روسیه، امریکا او پاکستان کولای سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې طالبان په دې وروستیو دو میاشتو کې د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو حکومتي چارواکي دا ادعا ردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژر به بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو ځانونه د جنو ولایتونو تر مرکزونو رسولی چې د چارې خلک اندېښمن کړي او ځینې بیا له بد حالت ویریږي. او اوس له هر چا سره همدا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي. ډېر کله حالات په ډراماتیکه توګه بدلیږي او ډېر څه د پخوا خلاف سي. د سر مقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي. افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي. دوی باید د جګړې پر ځای پر رسول تمرکز وکړي. اوربند باید وسي، بندیان خوشي سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي تر څو واقعي سولې ته لاره هواره سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دی. هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو سیمو کې سخت قوانین تطبیق